گرانو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغانستان ته د پاکستاني متخصصانو د لیژلو پاره د عمران خان څرګندونی د ځینو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوی. طالبان د فاریاب د ورستوي پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کې بې امنۍ لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشر در 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړی.
اورور ما سره نه ما سی کومک کله ده نه را سره تعلیب کومک کله ده په خپل ساړه څوکړک راګی ما پرسونل می سل کسان دي سل.
په پایل کې خبرونه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې هر کال د مالیې 9 میلیارد ډالر د څو کسانو جیبونو ته تلل. چین یو بیا پر ایران د امریکا له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انټونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع د بشري چارو او د استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس او د سری صلیب نړیوالو کمیټې له مشر پیټر ماورر سره آنلاین خبرې وکړي. د دې پوینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سری صلیب نړیوالو کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وسوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مخکې په یو مرکه کې ویلي و چې امریکا تکوی د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څانګې مطبوعاتي مسول پیر پرسنن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي د مالیې هر افغاني به بیرته پر ولس لګول کیږي. عبدالسلام حنیفی نن په خبرو کې ادعا وکړه چې په خو میلیاردونه ډالر مالیه د څو کسانو جیبونو تتله.
سالانه تخمینا 9 میلیارد
په کال کې د افغانستان له مالیاتو 9 میلیارد ډالر د یو څو کسانو جیبونو تتل. یو افغاني چې د مالیې په ډول راټولېږي بیرته پر ملت لګول کیږي. ملت ته ډاډ ورکوو، هر افغاني چې د مالیې لپاره ورکوي بیرته د ملت پر خېګڼه لګول کیږي.
شغلی حنیفی دا څرګندونې نن د مالیې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. د تیر جمهوری حکومت چارواکو د افغانستان ټول کلنی عواید 4.5 میلیارد ډالر بلل او ویلي و چې په دې وروستیو کې یوازې د افغانستان صادرات 3 میلیارد ډالر رسیدلی دي. له 19 کلونو د کم عمر لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوانی ګوینی سره لوبه کوي. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو هم چمتووالی نیولی
مخکې له دې نشي افغان کرکټ لوبډله دغه سیالیو ته سفر وکړي. څو ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغان لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانه سیشن به پر ورځ له پاپوا نیوګینی سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ یی او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د کتنې په اړه جزئیات نن د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خبر سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی په لومړي ګام کې امریکا له ایران سره د روانو ستونزو مسؤل ده چې په 2013 میلادي کال کې له ټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتله. د ټومي تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د روسي د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د حکرانو دیوی بدنامي ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه قسم شامل دی چې د امریکا د نلیکی پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوک انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یو جګپوړي چارواکي پرون ویلي چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباني کیږي د روسیې لخوا باید مجازات سي. تر دې څو ساعت مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې 14 مشکوک غړي نیولې دي. او په آرام سمندرګي کې پروت هیواد چونګانن د سمندر په تل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساينس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لوی چاودنې تالنده او برېښنا تثبیت کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو خارونو د هوا حالاتو اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان زای زای ورځ د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان زای زای وریز د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان زای زای وریز د ورخت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه و.
زمو شخله ازادي رادیو اوري ساعت د ماشام شپږ بجې او 8 دقیقې شوې. افغانستان ته د روزل شوی کاري بشری قوې د راستولو په اړه د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د افغانانو او یو شمیر سیاستوالو پراخ برګونونه پارولې دي. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کار پوه ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې امله اړتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لومړي برسیال امرالله صالح د موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډه کمیټه چې پیکس نومیږي کړي دي. خلایل څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې پاړه پراخ سخت او تند خبرګونو خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بللی. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غرزولو پایله بولی. هغه وایي پاکستانی صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون وختون کړي.
افغانستان اوس د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخې. موږ اوس مهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان کې شتون لرو. مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او لشته ستونزو څخه خلاص کړو. په هره برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسیونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او رکشوي وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم دی ویتون دی نیوکه په توګه خبرګون خو دلولې کی پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټپالو درالېګولو او ښکارلا سوهلنې له امله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغه د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شتا کادرونو حاشیه ته د استولو په معنا بلل یو ځاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی وو د داسې څه نه دی اوریدلی چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمندي او کڅوکې له دشمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکړي لمنځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنځشنبه په ورځ وروسته لدی چې د نظامی کمیسون مشر مخدوم عالم ونیول شو پلاویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یو ویندوی ازادي رادیو ته وویل نو موړی اوس خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمندي هیڅ ځای کې نام نه یوته اجازه نه ورکوي او کڅو کې دوښمن سره لاس یو کړی یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې لوروسیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د زینو چارواکو د څرګندونو په خبرګون ازادي رادیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټول سیمه باندې هیڅ جی کوم د بیا امنیت لپاره اجازه نه ورکول کیږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچیرې هر څوک له حالاتو نه سوء استفاده کول وغواړي مجاهدین په وړاندې باندې قاطع غبرګون لري نه ډېر کم وخت کې له منځه وړل کیږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
خاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تختونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې امله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي. خو دا خبره راس من نه ده تایید شوی. لاریون کوونکو د نوموړي خوشی کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشی شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشی شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شننونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشر شکریا بارکزی هم وایي کچیر طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون را نولي ستونزمنه ده چې خپل واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې کچیر طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی تبي خبر ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونه په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوه تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی. خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوی.
لبل خو د کابل په لویدیس کې د یو انجلۍ کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلې ده. د دوی په خبره زینب کله چې د پنځشنبه په شپه 9 بجې ل خپل کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په دیارلسمې امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لوري په ډزو ووژل شو. دا کورنۍ د عدالت د تطبیق غوښتن کې ده، خو طالبان بیا په یو لیکلي پیغام کې وایي چې دا ادعا حقیقت نه لري. نور حال په دې راپور کې
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده، وایي خور یې د پنځشنبه په شپه 9 بجې د کابل په لویدیس کې ګولایي سیمه کې وصل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لوري وصل شوې ده. زینب د یو بانک کارکونکي او د خپل کورنۍ ډوډۍ ګټونکي وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې ویبلې همکارې سره د خپل دیو همکار واده ته تللې وې چې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړي، خو کورته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کې نول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او چړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي رادیو ته وویل
یوازې سلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم می د خور په زړه ولګېدې او خور می ځای پر ځای شوه. موټر ودرې، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور می دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دی وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړې په خبره د غناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روختون کړی دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي رادیو ته د دغه کورنۍ اداره دوي، هغه لیکلي چې دغه ایدا هیڅ حقیقت نه لري. زینب وینځه میاسي کې دی چې کوژده یې کړې وه، او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی و چې تر راتلونکي وی میاستي واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نزغملو وړ بولي. هغه ازادي رادیو ته وویل
و به رادیو ازادي گفت
لبد مرغا د دوی چلند لموک سره لومړی داسې و چې دا پیخې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه دیارلسمه واتلسمه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پی خطا سونه منی نو چا کړی. ورسره د لسمه حوزې پرو منله، وای ویل چې موږ بخنه غواړو چې دا پی خمو کړی. بس همدا سدا موضوع د بخنه تر حدا پاتې ده.
زینب یو ځینې قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې لایوې نړۍ هلو سره هدف ګرځول کیږي، بلکې شاو خوایو میاسمخ کې هم ورته ایدا سوي و او ویل سوی و چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپل کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډیر ځله مطرح سوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1215 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
شپږ بجې او 19 دقیقې دي. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په مزني څپه 12:15 نیوي اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انټونی بلینکن دا خبره د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږي مسؤل مارتن ګریفیت سره او د همدارس د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر پیټر ماویرر ته کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسی شي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواد ملګرو ملتو د بیړنۍ مرستو د همغږي مسؤل وای افغانان اوس مهال یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو د همغږي مسؤل مارټن ګریفیت او د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیدنه آنلاین شوی. خغلی بلنکن له دې لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی، د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین گریفیت او پیټر ماور سره د انټونی بلنکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، خغلی بلنکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیون ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي، څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلنکن له مارټین گریفیت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي، څو دا ډاډ ترلاسه شي چې دا مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارټین گریفیت له دې لیدنې خوښي ښودلې، خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. خاغلی گریفیت زیاته کړي دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملی او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې افغانانو سره تر سره کیږي، ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. ترخواید ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی گریفیت د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او ترخواي افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خدل شي، څو د ملکی مامورینو ترخواي ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو درسولو لپاره موږ له 13 کلونو رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو ل خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي؟
دا بنسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ مشته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږي.
00422012 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 20 0 2 2 1 1 2 3 2 0 8. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وایي خپل سیمې ته په اشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټې را بډوهلې او کوشش کوي چې خپل ستونزې په خپل هواري کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور
دلته پولیسګونو سپینګيري او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختي، چا بیلچې، چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینی بولی او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واوري نسیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوک واوري وريږي او یخ باد لګیږي، خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي را بډوهلی. اشرکون کې وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کورباغ د بر سر د خری کلی پوري او سالویخ 15 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ما سی کومک کله دی، نه را سره طالب کومک کله دی. په خپل ساړه شکړه کړګای ما پرسونل می سل کسان دي، سل سالویخ 15 کیلومتر سرک شکم دی. دا ما په ساړه شکړه روان کله دی، په خوا دولت کې مواله دی وسم لګای ما سره پاموشي زده افغانستان سره ما د دې حکومت سره ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنی ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډیره جوړ شوی کانالونه، ویلی سربندونه او سرکونه خکاره بیلګی دي. د کونړ علمی کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغه پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کیږي ورسره. په دې طریقه باندې کولای شو چې دغه سي غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم په کې ټولنه سهیم شي، همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپل برخه واخلي او پراتونکو کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د خاغلی ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي، خو لمرستندوی ټولن غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوټاپور ولسوالۍ کې کور باغ لوی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي، د قربت سره هغه دغه خپل سرک کې لګی دي، په خپل لاس بیچارهګان چې کار کوي. څنګه دغه دبليو پی او هم د غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي، په ګټه به وشي، یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کیږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي اوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کیم. زه غواړم چې دا زما پیام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې ووړې، زموږ جایدادونه ټول ورود ووړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارت اسلامي د موږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور لري خپور کی. غواړم چې د دې بعد خلک چې خپل بعد چوکي باندې ناش کی، لکه دا ساتو کې د دې بس پیسې خاطر لږه راته کی او په بل پلم باندې پدې د موږ امارت را خراب نشي. دا خلک د لاس خراب دي او بل دې د دفتر جوړ کی چې ناس لږ د رشوت یا یو خبره یي چې د فل یو څوک یې ته شکایت وکي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډیر شخص کی او خدای دې دا واړم سم شي، لکه د موږ مشران څنګه نه ست.
زاد الموسین نصرت هم د واشیر ولسوالی کوماری کې نیولې ده. د واشیر ولسوالی کې دا شبکې سمې کار نه کړې. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعال کې سمې کې.
زاد الوید لوګر نه ازادي رادو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. ازادي رادو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم. د ازادي رادو ټول خبرونه د قادر والدي خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قادر والده. او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي، باید چې د افغانستان لمبر تاسو پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ رادو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.